السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. پایل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت په بدخشان کې د وروستیو پیښو د څېړلو لپاره دې ولایت د دفاع وزارت د لوی درسیس قاري فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی استوي. د بختر خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د بدخشان ولایت یو شمېر ولسوالیو په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو هجوم وروړی دی چې هڅه یې کوله د کوکنارو فصلونه واړوي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس د کوکنارو کښت او قاچاق منع دی او هېڅ سیمه له دې فرمان څخه استثناء نه ده. ځایي سرچینې وایي د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې پرون شنبې د دوهمې ورځې لپاره هم اعتراضونه روان وو او د دې ولایت په ارګو ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه کړي دي. د دغو لاریونونو په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې او یو شمېر ازادي راډیو ته رسېدلي سلګونه معترض کسان لیدل کېږي. د اسلامي همکاري سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم ته وایي چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغند ډیالوګ او د بشري مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي. د دا خبره پرون شنبې د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامي همکاري سازمان په 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. د اسلامي همکاري سازمان له خبر پاڼې سره سم ابراهیم تل غړو هیوادونو وغوښتل چې د اسلامي همکاري سازمان له بشري چارو په تېره بیا په افغانستان کې د دې هیواد لپاره د بسپنې د صندوق له لارې په سخاوت مرستې وکړي. تیر میاشت د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري سازمان استازی طارق علي بخیت د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ. د ورسره ملګري پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنو کې د ښځو د حقونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي پرون شنبه له پاکستانه نږدې 900 کډوال د سپین بولډک او تورخم له لارو هیواد ته راستانه شول. د وزارت نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټول 322 تنه کډوال له پاکستانه ایستل شوي چې د هغو په منځ کې 612 تنه د سپین بولډک له لارې او 255 نور د تورخم له لارې افغانستان ته رسېدلي دي. پاکستان د تیر کال اپریل په نیمایي کې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړ. د شدید ورښت او د سیل د بهیدو له کبله د بدخشان تخار لاره بنده شوې. بختر خبري آژانس د طالبانو د حکومت په کنټرول کې ده. په بدخشان کې د ټولګټو د رئیس په قول نن وویل چې د سخت ورښتونو له کبله په ځینو سیمو کې سیلونه راغلي دي. د ویل چې د تعلقان فیض آباد د لویې لارې د پرانستلو لپاره هڅې پیل شوې. دا لاره په وروستیو کې څو ځلې د ورښتونو له کبله بنده شوې ده. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کندی د خبر پښتونخوا گورنر یا والی وګمارل شو. کندی چې اصلا د ډیری اسماعیل خان اوسیدونکی دی په 2008 میلادي کال کې د پاکستان د ملي جرګې غړی او دی او رئیس د یو موده د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال په توګه هم دنده اجرا کړې ده. نوموړی د خیبر پښتونخوا څلوېښتم گورنر دی. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې تیر شپه په یو وسلواله نښته کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا وایي چې له نښتې وروسته رضاکار یا بسیچي ځواکونه د پیښې سیمې ته واستول شول. د بلې خوا د ایران سپای پاسداران ته نږدې خبري آژانس فارس ویلي چې څلور تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه آژانس نښته د څو تنو ترمنځ شخصي اختلاف له کبله بللې ده. زرګونه اسرائیلي مظاهرچیانو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت وغوښتل چې په غزه کې له حماس سره اوربند ومني. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې پرون شنبه په تل ابیب کې په داسې حال کې زرګونه خلکو لاریون وکړ چې د حماس د سخت دریځ ډلې مشران په قاهره کې له مصري او قطري منځګړو سره په خبرو بوختو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي له ریا سره د واشنگټن نوې امنیتي موافقه یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د سعودي عربستان او اسرائیل اړیکې عادي شي. سلیوان پرون شنبه له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ دوه اړخیز تفاهم د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو له عادي کېدو سره تړلی او په عین حال کې له دې سره په یو وخت باید د فلسطین د خلکو په ګټه معنا لرونکي ګامونه واخیستل شي. تر دې مخکې بلومبرګ خبري آژانس د چهارشنبه پورځ د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ په خبرو کې مختک خبر ورکړی وو. د لندن پاکستانی اصل ښاروال صادق خان په دریم ځل د برېټانیا د پلازمینې ښاروال انتخاب شو. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې صادق خان پرون شنبه د ټولو رایو په سلو کې 44 ترلاسه کړې او د پرله پسې دریم ځل لپاره د لندن ښاروال غوره شو. او د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ دوستانه مسابقه روانه ده. د دې سیالۍ په چا افغانستان ګټلې او سریلانکا ته د توپوهنې یا بیټنګ بلنه ورکړې وه. د سریلانکا لوبډلې په 500 اوورونو کې اوه لوبغاړو له بایللو وروسته 215 منډې وکړې. اوس د افغانستان ټیم لوب کوي. تر اوسه پورې د افغانستان درې لوبغاړي سوځیدلي په یو څلوېښتم اوور کې 203 منډې کړې دي. خبرونه مو لازم دي راډیو اوریدل. وړاندې پر پرونو کې به اورې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری د کډوالو نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنشو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو د وضعیت اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي هم د مرستې غوښتنه کوي.
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زرې کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ور زیانمن کړي دي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې دا ولایت د حیواني خوراکو د تولید لپاره پر ځان بسیا شوې ده.
په شواروز کې یا په دوه سلرو ساعت کې د 200 څخه 300 ټنه پورې موږ تولید لرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اور بند روانو هڅو او پر رفع د فوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د یو چمتو شوي پلان په باب واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ومه ورځ ځانګړي پروګرام هم مهیروي. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنر یو ان ایس سی آر د کډوالو نړیوال سازمان او یو ایم او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنو شو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلی ده. د افغان رسنیدونکو د چټکو اړتیاو د ارزونې په نوم د دغو ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان ته ستانه شوي او احتمالي ستنیدونکي کډوال د بشري مرستو له کموالي، بیکاري او بېوزلۍ سره مخ دي او محدود عامه خدمتونو ته لاسرسی لري. په راپور کې دا هم ویل شوي چې له پاکستان افغانستان ته د وروستیو ستنو شوو کډوالو په ډله کې ډیری هغه ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي. بلخوا افغانستان ته تازه ستانه شوي افغانان وایي له سختو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي او له نړیوالو ادارو د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنسویو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. د افغان راستنیدونکو د چټک وړتیاو د ارزونې اے آر آر این اے په نوم د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې د می په څلورمه خبر کړي راغلي، افغانستان ته د ستنیدونکو ناڅاپه راتک او هغوی لپاره د بشري او لومړنیو اړتیاو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اندېښنې راپورې دي چې څنګه به دوی په افغان ټولنه کې د دې نفوس د بیا ادغام لپاره د منځني او اوږدمهاله مرستې لپاره چمتو سي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي، د بیکاری زیاتوالی او محدود عامه خدمتونه موجود دي. د دې راپور موندنې ښیي چې له پاکستان څخه افغانستان ته وروستي ستنسوي کډوال اکثریت بې اسناد افغانان کډوال و چې ډیری برخه یې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر، آی او ایم او نړیوال بانک په دې راپور کې د ټولو نورو اقتصادي او بشري ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ لشپګم ټولګیو پورته د خوندزیو او پوهنتونونو د دروازو پر تړل کېدو هم اندېښنه ښودلې ده. دا هغه ستونزې دي چې افغانستان ته له پاکستان او ایران نه په زور تازه ستانه کړل سوي کډوالي هم تاییدوي. له پاکستان افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکی سید عظیم ازادي رادیو ته وویل چې د څلور لونو او یو زوی پلار دی. هیواد ته د دوی پراتک ټولې لونې له خوندزیو او پوهنتون محرومې پاتې او دای هم کاروبار نه لري.
نه کاروبار شته، نه موږ لورونو ته خوند ته مکتبونه شته، دي ټول وسات نه وشته، روزګار هم نشته، خپل کور مې هم نشته کې کرایه کې وسېګو. یو لور مې 15 شریعت کې وو، 15 سمستر کې وو، هغه خو پاتې شو. دویم لور مې 12 کې وو او بل لور مې جدي نه هم ټولګي کې وو، هغه به سات نه وشته پاتې دي. بل لور مې
د ایران افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکی امید چې د یوې شپږکسیزې کورنۍ سرپرست دی په ژړغونې غږ یې ازادي راډیو ته وویل چې نه پردیو هیوادونو کې آرام وو او نه خپل. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
باور وکړئ چې د کور کونج کې ناسته او ژوند را باندې تریخ شوی دی. افغانستان کې کاروبار نشته. زه خپله څو ورځې د چوک سر ته ولاړم چوکار وکړم، خو هیڅ کار نه پیدا کیږي، نو له هر اړخه مستونزې ډېرې دي.
احمد چې لکلونو راهیسې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت پېښور کې اوسېږي، وایي افغانستان ته د ځان او خپلې کورنۍ په زوره شړلو ته اندېښمن دی. دی وایي دوی په پېښور کې یو څه ژوند ځان ته برابر کړی، اوس که په جبري ډول افغانستان ته ستنول کېږي، له ګڼو احتمالي ستونزو سره به مخ سي.
دې لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نیسي، زمونږ رشتہ داران او داسې خلک مو نیول، نو دلته زمونږ ډېرې پیسې بندې دي، کار روزګار هم دی، د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمونږ کمې پیسې بندې دي ام وخت نیسي، او یا د خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نیسي، نو مونږ که هلته ځو د هر څه مونږ نه پاتې کیږي، هلته هم حالات هغسې خراب دي، کار روزګار نشته، او دلته هم دای منګه تنګي، نو په کار د چدري د پاره مونږ ته یو حل لار راوځي.
هڅه مو وکړه افغانستان ته د بیرته راستنسویو او احتمالي راستنیدونکو کډوالو د ستونزو او د ملګرو ملتونو IOM او نړیوال بانک د ګډ راپور پاړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات هم ولرو. خو یاندې عبدالمطلب حقانی د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. وړاندې بیا د دغه وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی او ځینو نورو طالب چارواکو ادعا کړي چې دوی به راستنسویو کډوالو ته د ژوند لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. ARRNA په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک ګډه پروژه ده چې موخه یې د اوسنیو او احتمالي افغان راستنیدونکو د اړتیاوو او مرستو څارل او مشخص کول دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
ورستیو ورختونو او سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ځانیا او مالی زیانونه اړولي. یو شمیر زیانمن شوي وایي کرنیز ځمکې او مالونه زیانمن شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا ورختونو او سیلابونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان دي، نه یوازې دا چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، بلکې په ډیرو سیمو کې مواصلاتي لارې هم بندې کړي چې خلک په دې برخه کې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورت کې.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام او د زیانمنو شویو کسانو اندېښنې او مرستو ته اړتیا. د تیری نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د پله پسې سیلابونو او ورښتونو شاهدان دي. د مرګونی سیلابونو خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي له دولت څخه د مرستو غوښتونکي دي، ځکه د دوی په ټکو د ځمکو او څاروي د له منځه تلو له امله یې اقتصاد سخت ژوبل شوی دی. د هرات ولایت د انجیل ولسوالي اوسیدونکی اسدالله وایي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په شهر کابل فضل، محل انقلاب او محل سید آباد سیمو کې ډېر شدید سیلاب راغلی و.
دغه ساعتای 6:30 بجې
پرون د ماخام شپږنیمې بجې وچ سیلاب راغی او درې سیمې وبونی ولې. سیلاب هم له حده زیات د خلکو کورونو کې اوبه راغلي، کورونو یې خټه شوي، امکان لري خلک لومړنۍ مرستو ته اړتیا ولري.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالي اوسیدونکو غوث الله توحید ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زیره کښتونه او شمسي هنداري د ټولو ورزیانمنې کړې دي. اکثره ځایو کې د خلکو کورونه نړول دي. زموږ د دولت صدا غوښتنه ده چې د خلکو سره جدي مرسته وکړي.
د غور ولایت د لاله سر جنگل ولسوالي اوسیدونکي حسن په دې ولسوالي کې د ورپېښو زیانونو په اړه وویل
سیلابونو د لال سر جنگل ولسوالۍ ته ډېر زیان رسولی، دیوالونه یې وران کړي، څاروي یې وژلي، د خلکو ځمکې یې ویجاړې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې مرسته وشي.
د سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم شوي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د معروف چینی کلي اوسیدونکی شکر الله حلیم وایي
دغه سړک مطلب د کلینیک، بازار، مکتب، دغه ټولې لارې بندې شوې دي. مطلب خلک نشي کولای چې بازارانه شکل سره خپل مریض انتقال کړي، کلینیک ته بازار ته لاړ شي او خپل هغه د روزمره ژوند مشکلات او ستونزې حل کړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې کلي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وان محمد اشرف اقشناس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غور، نورستان او تخار ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو، سیلابونو او غرق ښویدنې له امله چې کومې مواصلاتي لارې بندې شوې وې، د پاکاري کاري په چټکی سره روان دی. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شو ویډیو کې نه هیڅ د یو شمیر ولایتونو ترمنځ لوی لارې لډلې د بدخشان ته لوی لار هم د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. ومغوښتل د دې خلکو د غوښتنو او د سیلابونو د وروستیو تلفاتو د تازه شمیرو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت وپوښتو، خو ویاند یې جانان سایق په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې نوموړي رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیویي کلب کې د غویي له شپږمې تر نهمې نېټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر اته او د ټپیانو شمېر درې او د ورې له 28 نېټې څخه د غویي تر لومړۍ نېټې د مړو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 36 ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د غویي 14 په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی.
په خوست کې بیا په یوه ښوونیز ورکشاپ کې ګډونوالو ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شوی چې په څه ډول کولی شي طبیعي پیښې مدیریت کړي. د ملګرو ملتونو په مرسته په دې ورکشاپ کې دینی عالمانو، د ځوانانو، د ټولنو مسؤلینو او عادي خلکو ګډون کړی و. دوی ته د سیلابونو، زلزلو او ورښتونو په وخت د ژغورنې د عملیاتو چې په څه ډول کولی شي دغه عملیات سرته ورسوي لارښوونې وشوې. نور حال دې نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
په خوست کې د طبیعي پیښو د مدیریت کولو او د ناورین پر وړاندې د چمتووالي په اړه د ورکشاپ منتظمین وایي چې د نفوسو له ډیروالي او اقلیمي بدلونونو سره طبیعي پیښې ډیرې شوي چې خلک ورته باید له مخکې متوجه وي. یاد 15 ورځنی ورکشاپ چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان په مالي او تخنیکي ملاتړ جوړ شوی و، د جامع جماعتونو ځینو خطیبانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستي وه. د ورکشاپ ترینر خلیل الله جلالزی مشال رادیو ته ویل
طبیعي پیښې ناورینونه په افغانستان کې په ډېره غټه کچه باندې راغلي دي. په څو ځل باندې نو د دې مخنیوی د موږ لپاره ممکنه نه ده. نو د دې لپاره امادګي څنګه ونیسو؟ بل بحث دی چې دې کې مدیریت څنګه ترسره شي، بیړنۍ مرستې څنګه مدیریت شي، څنګه عامه پوهاوی مدیریت شي، څنګه د خلکو زیانونه کم کړای شي په مدیریت په طریقه باندې، او دریم بحث دا و چې بیا رغونه څنګه وشي په سیمو کې او ژوند ته بیرته راتګ څنګه وشي.
په ورته توګه د چاپیریالي مسایلو متخصصي نمایي په نړۍ کې د نفوسو په ډېرېدو سره اقلیمي بدلونونه رامنځته شوي چې ډېر کله د طبیعي پیښو لکه طوفانونو، سیلابونو او زلزلو لامل ګرځي. د شیخ زاید پوهنتون استاد نظیرګل صدیقي وایي
د معاصر ټکنالوژي په واسطه باندې هغه منطقي معلومي شوې دي چې کوم ځای کې د زلزلې کمربندونه دي. مثلا هغه ځای کې باید عام خلک وګړي ونه اوسي، بل هغه سیمو کې چې خلک اوسيږي چې کوم د سیلاب د خطر لاندې دي، هغوی ته باید په هوای ورکړی شي، هغوی په دې پوه کړی شي چې یو څو وخت مخکې دلته سیلابونه راوتل او د دې بیا هم امکان شته.
بل لوري ته د طبیعي پیښو په اړه د جوړ شوي ورکشاپ ګډونوال وایي دوی د طبیعي پیښو د مخکینیو تدابیرو، د پیښېدو پر مهال د ژغورنې د هڅو او د دریم پړاو په اړه کافي معلومات نه لرل. د خوست اوسیدونکي خلیل جان ګربزوال وویل
سمو د وړاندې په ګیانه کې زلزله شوې وه یا په سپیره کې زلزله شوې وه چې دې زلزلې زیات تلفات لرل، مونږ ما په هوای نه لرل. دې خلکو که چیرته ما په هوای لرلی نو فکر نه کوم چې دومره ستر ناورین رامنځته شوی وای، دومره ستره ستونزه رامنځته شوی وای.
خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې په طبیعي پیښو کې له سیلابونو او ګلیو ډېر زیانمنېږي، خو تر څنګ د 2022 زیږدیز کال زلزلې هم د دې ولایت سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي له مالي او ځاني اړخه ډېر زیانمن کړل. کتون کې وایي په دې ولایت کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو د زیانونو د لوړې کچې او مهم لامل د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په داسې حال کې چې نن په قاهره کې د غزې د اوربن په اړه خبرې کیږي، راپورونه وایي اسرائیل امریکا سره د خپل هغه پلان جزئیات شریک کړي چې په رفح کې د عملیاتو د پیلولو لپاره چمتو کړی دی. د امریکا متحده ایالات په رفح کې له عملیاتو سره مخالف دی او ویلي دي چې هر راس پوځي عملیات به د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شي. تفصیل د اسمت سرمان په راپور کې.
اسرائیل دا اونۍ د امریکا د حکومت چارواکو ته د هغه پلان په اړه معلومات ورکړل چې پر اساس د حماس د محو کولو لپاره پر رفح د عملیاتو تر پیلولو مخکې ملکی فلسطینیان د غزې له د جنوبي ښار ایستل کیږي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو وویل د اسرائیلو له لوري د پلان د جزئیاتو له ورکولو سره سره د امریکا د حکومت نظر په دې اړه نه دی بدل شوی چې په رفح کې دې عملیات نه کیږي، په دې خاطر چې د عملیاتو په صورت کې به ډیر شمیر بیګنا فلسطینی ملکي وګړي له خطر سره مخامخ شي. آژانس د دغو امریکایي چارواکو نومونه د هغوی په غوښتنه نه دي څرګند کړي، ځکه چې په دې اړه یې د څه ویلو اجازه نه لرله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې د ولسمشر جو بایډن او د نورو لویدیځو چارواکو له خبرداریو سره سره به په رفح کې پوځي عملیات وکوي. بایدن او نور لویدیز چارواکی وای چې که اسرائیل پر رفح عملیات وکوي په نتیجه کې به لا ډیر ملکیان ووژل شي او لمخ کې څخه ناوړه بشري وضعیت به نور هم خراب شي. د بایدن حکومت ویلی چې که اسرائیل له داسې باوري پلان پرته چې له کبله د ملکیانو ژوند ژغورل کېدای شي عملیات وکړل، د دغه هیواد لپاره به عواقب ولري. په همدې حال کې په قاهره کې د مصري او قطري منځګړو له لوري د اوربند په اړه هلې ځلې دوام لري. د حماس یو مشر پرون شنبه وویل چې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند او د اسرایلي یرغملو د خلاصون په اړه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو ټاکل شوی ده چې نن بیا نورې خبرې وشي. د قاهره په وخت د شپې په 9 بجې د خبرو له پای ته رسیدو څو شېبې وروسته فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې نن په خبرو کې پرمختګ ونه شو، سبا به بیا پیل شي. حماس ډلې چې امریکا او اروپا اتحادیه تروریستي تنظیم ګڼي قاهره ته یو پلاوی استولای دی. په همدې حال کې د حماس یو بل مشر ویلي چې په غزه کې به داسې هیڅ اوربند ونه مني چې په هغه کې د جګړې پر پای ته رسیدا موافقه شامل لنوی. د حماس دغه مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، فرانس پرس خبري اژانس ته همدا راز وویل چې د اسرائیل صدر اعظم په شخصي دلایلو د اوربند د هڅو خنډ دی. له بلې خوا یو اسرائیلي چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس ته ویلي چې حماس د جګړې د پای ته رسیدو له شرطه نه تیریږي او په دې برخه کې د حماس اصرار د موافقې د لارې خنډ دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د مرکه باندې افغانستان او سریلانکا د الف لوب ډلو ترمنز د څلورمې دوستانه مسابقه له حال خبر شو. د ازادي رادیو سپورتي خبري البختيار ساحل هم د شبه د ټلیفون لار را سره وصل دی. ساحل صاحب، اوریدونکو ته وایي چې لوب څه ډول روانه ده؟
نوري صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د څلورمې ورځنۍ سیالي ده. لوړاندې سریلانکا لف لوبډلې د دې لوبلړې درې لومړنۍ سیالۍ ګټلې دي، چې معنا یې دا ده چې هغوی دغه لوبلړې ګټلې. خو افغان لوبډله د دې چانس لري چې هغې اقل په څلورمې سیالۍ کې بریالی شي. سریلانکا 215 منډې کړې دي او اوس یې په تعقیب کې افغان لوبډلې 215 منډې کړې دي او د شپږ څلوېښتم اور لوبه روانه ده. د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او پیلیس تو پهون کې ریاض حسن په 99 منډو ولاړ دی، هغه نه سوځېدلی دی. د دې چانس لري چې سلیز ووهي. بل اوپنر پلیئر یې زبید اکبري 18 منډې کړې وي او لوبډل درویش رسولي په 2 منډو، شاهد الله په 9 او بلال احمد په 3 منډو سوځېدلی او اوس ننګیالی خروټ ولاړ دی. د افغان لوبډلې ته په 28 توپونو 40 منډې په کار دي چې دغه سیالي وګټي او په دې سره په لوبلړۍ کې خو نه پاتې کیږي، خو د دې امکان شته چې په افغان لوبډله دغه لوبلړۍ کې یو سیالي تر دې دمه وګټي.
دغه اوس چې ګورو چې څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او شپږ څلوېښتم اوار هم ده، فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په ښه موقف کې ده؟
نوری صاحب، په 28 توپونو 40 منډې په داسې حالت کې امکان لري کېږي، ځکه ریاض حسن په سټرایک ولاړ ده، ورسره ننګیالی خروټ ده چې دوی ډېر وخت په کریس تیر کړی او دوی شاټونه لګېږي. غټ ننګیالی بیا غټ شاټونه لري. یو اوور داسې کوشي چې دوی لږ تر لږه 15 منډو پورې واخلي، یا په دوه ورونو کې دوی 12 منډې ټارګټ کی آل تبیا بالر ته په کتلو سره دوی هغه بالر ټارګټ کی نو زه هیله لرم چې افغان لوبډله د سیالي ګټلې شي.
ډیره مننه کور ودان د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحلو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
ازادی رادیو آوری مخیل دی چه اپ کندهار که دی حیوانی خوراکو دی تولید پر راپورت مخکلو. دی افغانستان دی سول لپاره دی امریکا دی پخوانی استازی زلمی خلیلزاد پا بابا واوری چه خغلی دی خلیلزاد نوم دی واشنگتن مجلی دی 1500 اغیزمنو کسانو پا لسکی شامل شویده. واشنگتن مجلی خلیلزاد دی هغو 1500 اغیزمنو کسانو پا کتار که راوسته چه دی امریکا پا پالیسی و که مهم رول لوبه ولیده. مجلی دی خغلی خلیلزاد پا رویلی نموری پا افغانستان و عراق که دی امریکا دی سفیر پا توگا و پا ملگرو ملتونو که دی امریکا دی استازی پا توگا دنده تر سره کردی او دی دوهی دی سول موافقه هم لاسلیک کردی و دی امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن هم ورڅخه غوښتي وو چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په عملي کولو کې ونډه ولري. دا هم د ښاغلي خلیلزاد په اړه چې په افغانستان کې د طالبانو او د پخوانی حکومت ترمنځ سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی و اوس به هم کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې چارواکي وایي چې دا ولایت د حیواني خوراکو د تولید لپاره پر ځان بسیا شوی دی. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې 8 فابریکې فعالیت کوي. خپل تولیدات د کندهار تر څنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته هم استوي. بلخوا د دغو فابریکو مسؤلون وایي که اسانتیاوي ورته برابر شي نو تولیدات به لا زیات کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چې شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسؤل بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا له ستونزې سره مخ دي او که دغه ستونزې حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
تولید چې دوی په سات کې موږ دا 50-60 ټنه پر سات باندې دی چې لا سات کاري وخت موږ لرو چې په هغه کې د 350-400 ټنه پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 2500 ساته کې د 200-300 ټنه پورې موږ تولید لرو. دا زموږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاترو ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او ځي هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل سي انشاءالله موږ کوای سو چې د دې خام خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي لکه د اګي چرګان، وشن چرګان. خام مواد زیاتره د خپل افغانستان کې پیدا کیږي لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړل د ارجنټاین څخه د هندستان څخه راوړل.
مجدته د جواری دی سویابین دی د مواد راځي او هلته خام مواد چې دی وډول ته ور لویږي کارګر ډول ته راځي هغه ځای څخه بیا راځي پلیټو ته ژرندې ته راځي په ژرندې سره راځي مکسر ته ګرد مواد سره مکس کیږي هغه څخه بعد سره راځي پلیټو ته پلیټو سره ځي د پلیټو چې دا نه وته هغه سره راځي بیا د پیکینګ مشینان.
په کندهار کې دا مهال 8 د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټ فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان د لپاره تویر د لپاره دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټ حیوانانو د لپاره خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کوم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وای هغه رقم متراکمه خوراکه چې وخت پر وخت موږ د خوراکه د پابلیکو سره نظارت کوو دا پرتینو اندازه ګورو که هغه چرګان د پاره وي که د کوچنی یا غټ حیوانات د پاره وي خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسګونه د چرګانو او نورو څارویو فارمونه شته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداری د ودې لپاره مهمې بولي.
په افغانستان کې د مازیګر انڅلور نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي رادیو ځانګړې پروګرام اوومه ورځ لرو او نور خبرونو ته وخت نشته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو تحولاتو ته ځانګړې شننی ومه ورستمو هرکلی کوم. داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحه د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلي. فرانسا کې بیا په یوه ورو د کورونو د لیلامې دوه حال هم درته وایم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تم ویلی او بلې هدف ته رسي. خلکو پوښتل چې نوم یې ولې ناخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخانه غوړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړ او دا ویره باید به احساس کړي لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل. پاکستان پناه ورکړه. پاکستان یې پر رګ جلا کې نیوتی دی. اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېس په لور فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د 300 بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغړې کړي ولې چې په لوی لاس مختلف سي دلته افغانان بدنام کړي او افغانانو د تدیر ځوان تیر کړي. افغانانو د دې نیت نن ساتلې دا
دوی ذهن نه لري د زیات ستونزې سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی او داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوون کې تورونه وای. افغانستان کې پر بندي مېرمنو جنسي تیرې شوې. طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داس خو نه کیږي. طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده. هر څه کوي نو موږ ته دی باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه موارد ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی. یو سازمان دی که قوت نه دی د دې په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د په پامیر باندې شو کمانډاران په زیاته اندازه ونډه لري او دی دغه جنایتونه په ټول د سی اته د دې د محافظ امیران یا په امنیتي ورګلو کې هغه په پخوانی جرسالاران تشریف لري. ممکن دغه سیستم
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو ویالو تر څنګ د دوه ویاهورو د ترلاسه کولو لپاره تخزو سپینگیرو او ماشمانو سفر دک کابل کی تزان باندی بان ترال لیشی او انفجار ورکو لیشی او بی گنا وینی توی و لیشی نو ددی نرائی پاپانو گرو با آیا صرفا وکنی
کابل تتللی د اروپای افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځي پرانیستو لپاره هلې ځلې کوي.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لار ومومو.
نه په اروپا کې د چانه مایندګان دي، د پاسیا کې د چانه مایندګان دي، د خپل ملک د چانه مایندګان دي، د خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللي، خو په وینا یې چې دریو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بل یې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد یې بیا بریدونو کولو ته رسوي. متقید نورو طالب مشرانو په څیر یو بار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسوي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش ډلې نشته. متاسف ولا یو درې ګاونډي هیوادونه
ټول
وسه نه پرګره راځي ټول وسه داعش په اړه بشری قوت دی اپارات دی چې موږ تاسو ته درس نه وایو موږ لا به نه خو کې پیښې ترسره کړو.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم، بره دا چې موږ شل قصه برابر سو، بره پر سیمخادار روان کړو، دا تشکر به پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او د دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې مشت افغان ټولنې وایي سره لدې چې افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوې، به خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسه کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي ووخت تنظیمونکي وای لاریون تر پای سولیز خو په اخیره کې د سیسې لمخې په تاوتریخوالي ووخت او په دې اړه د فرانسې دولت تقنعات ورکړه ده. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تایید کړي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولې او دوی هم پریټینګار کړي چې هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه کړي. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي رادیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارټمان کې وژل شوی وو او قاتلین په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته افغانان په څومره آرام په لا کې ژوند کړی ده نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغه چې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې درلود دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو دا د قضیه وزارت موږ ته مستقیم بلاسره کولای شو چې د قضیه نږدې نه وزارت وکړو او هر ورځ نوي معلومات مخکې لسره شریکو تر هغه پورې چې د قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړې دي
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولی دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیر ونې افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کال راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادي رادیو ته وایي دا لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه وکړي نږدې چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را پدې خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دي. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګ د محکمې مخې ته پام دغه مخه باندې راټول شوی وو چې د خپل افغانانو غږ پورته کو د هغه افغانانو چې دغه سرنوشت نه دی معلوم هغه کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوی دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونې شوې خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا راپور لې وسره رد کړی دی خو د راپور په یو څنډه کې هیخوون کې برخه دا و چې وای جوزجان فاریاب او سمنګان کې لنویو زیاتو بندیانو څخه شپاړس خزي د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته منډواري شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوی د طالبانو حکومت په زندانونو کې دوغو خزو او انجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پر ظلم او تیری کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو ظلم جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅندخي.
د نړۍ هیوادونو واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټي بلکې ودغه موارد ته واقعا کچيري منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یينه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچيري دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچيري یو څه سره راوس پړو نو زماش په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې ظلمونه پر میرمنو باندې د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی د دې یاد کړتم کې یو کو قزان یعنی چې
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ورستۍ راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان شو، خپل مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغه سي جنايات زیږولي وو، دغه سي څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد نظر او پخته خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خدا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي،
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملشي به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغان ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی د دې یاد کړتم کې یو کو قزان یعنی چې
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوی زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داوود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسون سیکرتر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریز او ملکی ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنو د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلی نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونی خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندې واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیوروکراتان دي د حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو خوشي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یوه ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت د اوسني حالت د څرنګوالي نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغه نه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګیري خلک دي راغلي دي او فقط چې کټونه لپاره ځي ونه ځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سری میرمنی سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب تری وغواړي او د جرګی په نرخ ور سره جرګه شي.
بلخو د همدې کمپاین لګړو سره د یو شمیر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړي او پرمختګونه استایلی دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي واري له افغانستان په یو لسوټانه شوکانی بار ریلګاډه د ترکی په لور راسواله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریلګاډه په خپل خاوره کې درول دی. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریلګاډه د هرات خواف له روزنک استیشن روان شوی چې د ترکی میرسنګ خارتبه داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریلګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوی ریلګاډه د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیک دول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دی ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خبره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنی او د طالبانو د دوه د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس حقانی د هغو انزورونو خبرې دوه تن خبرګون نه پارولي چې نو موړه کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمیر مخالف فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې او خود وژل شوی پلویانو حاضری په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان کې جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولی دوی ته پیغور ورکړي چې یو سیاسی مشری وزیرستان کې اختر منځله. مګر مخالف فعالانو بیا پختلی پاکستان پر افغانانو ویزی بند کړي نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره غنی نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړي دا او که د پاکستان خاوره غنی نو ولی ویزه ورته اخیسته ده. بلخو د پاکستان حکومت ویلی دا انس حقانی سفر رسمي نه وو او هغه د خپل دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپل کورنۍ سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ رادیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ خپلوان نشته، بلکې نو وړه هلته په خوا اوسېدل او اوس د پخوانی او دوستانو د لیدو لپاره تللو. د غراز د طالبانو د کابل د علماء شورا رئیس او د دوی د غنو چارواکو مرشد خلیفہ دین محمد تیرونه یو بار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدای شي په کاشوغه خوړلې د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغې مسلې ته یو شمېر نورو دینی علما او په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفہ دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تیرونه د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګ ول منزل شو چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو غنو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړې او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوې بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالي وي خبري. افغانستان کې کسام ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطح د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضا نوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا آسان کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې لدی ورسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامدار سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقات او تپکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژي د څنګه مشر والټ انګلوینټ وای د سپوږمۍ سطح ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سولو چاره بعد ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سکل یا راتلونکي کال پورې تر سره کی او لته د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوي نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوي تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نتورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوي به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکه د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسولو خورا اسانه او چټک کړي چې فضايي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغه فضا نوردانو ته هم جوړ کی چې له فضا نه په اچ ڈی ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالی کیدونکي دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سنت آمنډ منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سباو اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلې نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر سلو زرو یورو پر لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالی لاسنیوی وکړي. د ځایي خاروالۍ په وینا د دوو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخه یې ورو په ویرانه بدل نه شي. خو کار څوک د دغه کورونو د اخیستلو تمه لري نو شرط هم دا پریښې ده چې اخیستونکی به د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسیږي. د دغه کورونو د اخیستنې لپاره د نوم سپتونې وروستۍ نیټه د جون 15مه ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د پچاچونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هین بیا په دې پسې هم را پتیلې چې لټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړۍ او توغندیو جوړول ورسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرنونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 250 کیلومتر پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشینونه پرزی او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرنونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي او په همدې سره د نن و مورز ملان غاړم هر اونۍ له نوي زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواری سره د ازادې راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر و مورز مهیروي.
له ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي راډیو.